دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه بیا هم پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی هم په سر کې پام کړی د مهم خبرونو لنډیسته.
واشنگتن ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د احتمالي سفر په اړه راپورونه خپره شوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځواکونو طالبان د فراه له ښاره بیرته په شا تمبولي، او وروسته له هغه چې د امریکا او چین د تجارتي خبرو په بیا پیل موافقه وشوه، د امریکا د ونډو بازارونه لوړ شوي دي.
د دې خبرونو ترڅنګ په خبرونه کې دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې د تیرې چهارشنبې تر ورځې دغه کمیسیون سره شپږ پنځوس بنسټونو او د جمهوري ریاست اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي.
اروپایي اتحادیې برنامه اخیستې ده، همدارنګه ځینې نورو خارجي سازمانونو برنامې اخیستې دي.
د خان آباد ولسوالۍ له څو ساعته سقوط وروسته بیرته افغان ځواکونه ونیوله. د خان آباد یو اوسیدونکی عبدالنصیر وایي
جنگ فعلاً خاموش شوی ده او وسله والا طالبان سه فعلاً په ښار کې دي. د تیارې راغله، قومانداني ویشتله او د ولسوالۍ ویشتله.
په خبرونه کې د دې ترڅنګ نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله چلال زای وړاندې کوي.
پار کې منابع ویلي چې ښایي ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې ورځو کې پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، خو دا خبر تر اوسه د ارګ لخوا رسمي نه دی تایید شوی. تر دا مهاله ارګ په دې اړه واشنگتن ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه هم څه نه دی ویلي، خو منابع وایي چې لا هم ښاغلی غنی امریکا ته د خپل سفر یا احتمالي سفر په اړه سلا مشورې کوي. امریکایي چارواکو هم تر دا مهاله امریکا ته د ښاغلي غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا یو شمېر سیمه ییزو رسنیو بیا ساعت مخکې واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر د ځنډیدو خبر هم ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې دي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن جمعه د پراخو بریدونو په مهال د دغه ولایت خان آباد ولسوالي ونیوله. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری امریکا ژغته وویل چې د کومکي سرتیرو د نه رسېدو له امله طالبانو نن تر غرمې مخکې یوولس بجې شاوخوا دغه ولسوالي ونیوله. نوموړي زیاته کړه چې جګړه اوس هم روانه ده او هڅه کیږي چې دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول سي. وسلوالو طالبانو هم رسنیو ته په لیږلې اعلامیه کې د یادې ولسوالۍ نیول تایید کړي او ګڼو امنیتي سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د طالبانو لخوا د کندوز د خان آباد ولسوالۍ نیول رد کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر فلاح ښار یې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او دغه ښار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. وسلوالو طالبانو نن جمعه له څلورو خواوو پر فراه ښار بریدونه وکړل چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د فراه ښار ځینو برخو ته هم ننوتل. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي فراه ښار ته د افغان ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره طالبان د باغ پل، د ملي اردو، د جلب و جذب له مرکز او څلورمې امنیتي حوزې له مربوطاتو څخه ایستل شوی دی. ښاغلی رحیمي وویل چې د یادې نښتې پر مهال پنځه اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. په همدې مهال د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب هم امریکا غږ ته وویل چې د فراه ښار بشپړ کنټرول د افغان ځواکونو لاسته لوېدلی او طالبان له فراه ښار نه لرې سیمو ته په شا تمبول شوي دي. بلخوا د فراه د والي ویان غلام فاروق پاریزي امریکا غږ ته وویل چې په دغه نښتې کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي په فراه ښار کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي. خو د فراه د ولایتي شورا یو غړی وایي چې په دغه جګړه کې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي او د فراه ښار په څنډو کې هم جګړه روانه ده.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګریس د بهرنیو اړیکو کمیټې له زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې د طالبانو سره د سولې د هوکړه لیک په اړه دې په یوې علنۍ غونډه کې د کانګریس غړو ته توضیحات ورکړي. د دغه کمیټې رئیس د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې نور دې خلیلزاد د قطر غونډې ته نه لیږي او همدغه راز دې له طالبانو سره د سولې د هوکړه لیک په اړه د جزئیاتو په ټول بند کړي. په دې وروستیو کې زلمی خلیلزاد ویلي و چې د دغه هوکړه لیک متن نهایي سوی دی او د جمهور رئیس ټرمپ له امضا وروسته به پلیسي. په هغه لیک کې چې د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس زلمی خلیل ذاته لیږلې ویل سی وی چې د افغانستان او امریکا خلک حق لري چې دغه هوکړه لیک په اړه پوسی د کانګرس برسیره د امریکا د کورنی سیاست په غنو حلقو کې د طالبانو سره د هوکړه لیک جزئیات نخبرولو پر سر غن انتقادونه سوي دي.
سره له دې چې د برېټانیا پارلمان نن جمعه د داسې یوې مساوېدې د تصویبېدو هڅه کوي چې له مخې حکومت د برېکزټ ځنډېدو ته مجبور کړي. د هغه هیواد لومړی وزیر بورس جانسن ټینګار کوي چې د اکتوبر په 1 نیټه به د یوه قرارداد په مرسته له اروپایي ټولنې څخه ووزي. جانسن نن جمعه په سکاټلند کې دی څو د سکاټلندي بزګرو د کاروبار د ودې لپاره د 211 میلیون پاونډو اعلان وکړي او تر څنګ یې د آزاد تجارت د قرارداد په اړه خپلې ګټې بیان کړي. بلخوا د برېټانیا مخالف سیاسي ګوندونه پریکړه کوي چې د ټاکنو د اعلان په اړه د جانسن ملاتړ وکړي او که لومړی پر صدر اعظم فشار ډیر کړي. د عمده مخالف کارګر ګوند مشر جرمی کوربن نن جمعه د نورو ګوندونو له مشرانو سره د راتلونکي اونۍ د پلان شوي رایګیري په اړه ملاقاتونه کوي. سیاسي مخالفین غواړي په جانسن فشار راوړي څو جانسن ونه کړی شي د اکتوبر په 1 د جلا کېدو له یوې هوکړې پرته برېټانیا له اروپایي ټولنې وباسي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. جرمنی د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په هغه اعلان اندیشنه شوه چې ویلی دی ل دې وروسته به د 2015 کال د اټومي قرارداد تعهداتو ته ژمن پاتې نسی. جرمنی اوس هڅه کوي چې ایران بیرته د قرارداد عملي کېدو ته ستون کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان رینل بریول د جمعې په ورځ په برلین کې یوې خبري کنفرانس ته وویل دا زموږ لپاره مهمه ده چې د اټومي قرارداد شریکان په سوو تعهداتو عمل وکړي. ښاغلی بریول پر ایران ژغ وکړ چې حالات نور ته متسنید نه کړي. د بلې خوا ایران د امریکا له بندیزونو وروسته پر اروپا فشار زیات کړی چې د تهران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن جمعه وویل که د قرارداد د بیا احیا کېدو لار رامنځته نه سي نو د قرارداد تعهداتو ته د نه پام په اړولو په اړه د خپل هیواد له پلان څخه دفاع کوي. هغه د امریکا بندیزونه اقتصادي تروریزم یاد کړ.
وروسته لغه چې د دوریان توپان په شمالي او جنوبي کارولینا کې د توپانونو او سیلابونو لامل شو. د جمعې په ورځ دغه توپان په لومړۍ درجه بدل شو. د شمالي کارولینا والی له ټولو غوښتي دي چې خپل خوندیتوب ته پام وکړي او پیژندونکي وایي د دې تمنه لري چې دوریان دي د جمعې په ورځ مستقیم زیان ورسوي. خو دوی زیاتوي مخکې له دې چې دا توپان د ځمکې له سر څخه ولاړ شي کېدای شي په شمالي کارولینا او د ویرجینیا جنوبي برخو کې د سختو توپانونو چې ژوند ته هم ګواښ پېښولی شي لامل شي. بلخوا په بهاماس کې په زرګونو کسانو د دوریان توپان وروسته د خپلو کورونو او ژوند د پیل کولو لپاره کار پیل کړی دی. د ژغورنې ډلو په بهاماس کې د پاتې شویو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي دي. د پنجشنبې تر ناوخته په بهاماس کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 30% لوړ شوی و.
د زیمبابوې پخوانی جمهور رئیس رابرت موګابي د 95 کالو په عمر مړ شو. د رابرت موګابي د مرګ خبر د زیمبابوې اوسنی جمهور رئیس په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې اعلان کړ. هغه موګابي د ازادي یو سمبول وبللی او ویلي دی چې نوموړی خپل ټول ژوند د خلکو د ژغورلو او توانمندۍ ته ځانګړی کړی و. د زیمبابوې جمهور رئیس ویلي دی چې د رابرت موګابي کارنامې به تل د هغه هیواد په تاریخ کې پاتې وي او هیڅکله به هیرې نه سي.
وروسته لغه چې د پنجشنبې په ورځ راپورونه خپاره شول چې امریکا او چین د تجارتي خبرو په بیا پیل موافقه کړې. د امریکا بازارونه لوړ شول. د امریکا او چین په وارداتو نوي تعرفې او همدارنګه د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ملاقات څرنګوالي پانګوال په وروستیو میاشتو کې اندېښمن کړي دي. چین ویلي دی چې واشنگټن به د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لوړ پوړو چارواکو د نوي پړاو کوربه وي. په دې خبرو کې به د معاونینو په کچه د دواړو لورو استازي برخه واخلي او چین وایي چې وبکړی شي د معنادار پرمختګ لپاره بنسټ برابر کړي. په جولای میاشت کې د امریکا او چین د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ خبرې ونه شوې او دواړو لورو روانونه خپلو تجارتي جګړو ته ادامه ورکړه. او وروستی خبر د چک جمهوریت ډاکټران توانېدلی د هغې مور له بطن نه یو ماشوم ژوندی او سالم دنیا ته راوړي چې مور یې مغزي سکته کړې وه. د دغې ماشومې مور د هغې له زیږېدو څخه 111 ورځې مخکې مغزي سکته کړې وه او په ټوله دغه موده کې بېوښه وه. ډاکټران وایي دغه مور چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې بېوښه روغتون ته انتقال شوې وه 4 میاشتنۍ حامله وه. دغه ماشومی د ډاکټرانو په وینا د زیږت پر وخت 2.4 کیلوګرام وزن درلود او ونه 2.2 سانتی متر او په بشپړ توګه طبي وده کړې و. ډاکټرانو په دغه موده کې دغه بیوخه مور د ځانګړو مراقبتونو د څانګې په ماشین کې ساتلې وه چې ویکړې شول ماشومه یې وژغوري. دغه ځوانه ښځه چې 20 کلنه وه د ماشوم له زیږېدو وروسته د خپلوانو په شتون کې له ماشینه راویستل شوه او مړی د هغې کورنۍ ته تسلیم کړی شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
بیا هم خرغله است او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د ټاکنو سر اداري وای د جمهوریت ریاست د را روانو ټاکنو د څار لپاره د څارونکو د روزنی او ګمارلو په برخه کې د مالی ستونزې سره مخ دي. د ټاکنو خپلواک میسون وای تر اوسه شپږ 50 بنسټونو او 3 نمایندانو د تل د شپږمی ورځې د ټاکنو د څارنې لپاره دغه کمیسون سره خپل نمونه لیکل دي. پام کړئ په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوریت سر ټاکنو ته 22 ورځې پاتې، ډیرو کمو څارونکو تر اوسه دغو ټاکنو د څارنې لپاره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره خپل نمونه لیکلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس وایي چې د تېرې چهارشنبې تر ورځې دغه کمیسیون سره شپږ 50 بنسټونو او د جمهوریت سر 3 نوماندانو خپل نمونه ثبت کړي دي. قسم ښاغلی حق پرس د ټولو ثبت شوو څارونکو او مشاهدینو شمېر څرګند نه کړ، خو ویل چې په ثبت شوو بنسټونو کې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوال سازمانونه هم شامل دي.
اروپایي اتحادیې دې برنامه اخیستی ده، همدارنګه ځینې نورو خارجي سازمانونو دې برنامې اخیستی دي. تقریبا 21 بینالمللي نهادونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره چې په هغه کې میلمانه، خارجي میلمانه هم شامل دي، دې برنامې ترلاسه کړي دي.
ښاغلی حق پرس وایي چې زیات شمېر افغان سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او رسنیو هم د ټاکنو څار لپاره دغه کمیسیون سره خپل نمونه لیکلي دي. د تیر 1990 لمریز کال د ولسي جرګې ټاکنو څار لپاره 100 بنسټونو خپل نمونه لیکلي وو. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وینا له مخې د ولسي جرګې د تیر کال د ټاکنو څخه 215 ضرورت څارونکو او مشاهدینو څارنه کوله. په دغه شمېر کې 19 نړیوال څارونکي هم شامل وو. د تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو ډېر څارونکي د افغانستان د ټاکنو څار د ادارو لخوا معرفي شوي وو، خو سږ کال د ټاکنو څار د ادارې وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله به ډېر څارونکي د جمهوریت سره روان ټاکنو څخه د څار دپاره ونشي ګمارلی. د دغو ادارو چارواکي وایي د ټاکنو د بهیر څخه د ملاتړ دپاره نړیوالو بنسټونو هم تر اوسه افغان بنسټونو سره لازمي مالی مرستې نه دي کړي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د جمهوریت سره روان ټاکنو د بهیر څخه د څارنې لپاره هڅه کوي چې داسې رضاکاران پیدا کړي چې پرته د معاش څخه د ټاکنو له بهیر څخه څارنه وکړي.
موږ د خپل څارونکو لپاره د نظر کتل نه دي اخیستي، بلکې کوشش کوو چې خپل څارونکي کوم چې په پخوا کې موږ سره کار کړی یا اوس غواړي کار وکړي، هغوی په رضاکاره ډول بې له دې چې کومې مرستې توقع لري هغه چمتو کړي. وړیا سخت کار ده، ځکه چې په داسې سختو امنیتي حالاتو کې ډېر کم کس حاضرېږي چې په بهداشت مرکز کې د موږ لپاره څارنه وکړي، هغه هم بېله کوم مصرف او لګښت شته.
د پیپا د ادارې اجرایوي رئیس وایي چې که مرسته کوونکي موسسې مرسته هم وکړي، د دې لپاره چې ټاکنو ته کم وخت پاتې، دا به د سار ادارو ته ډېره سخته وي چې په دغه پاتې موده کې د ټاکنو څخه د سار دپاره څارونکي وروزي او بیا یې ولایتونو ته واستوي.
چا مالي مرسته نه ده راکړې او چاژبان هم نه ده کړې. په عین حال کې ټاکنو ته موږ چې نږدې کېږو، دغه کومک او مرسته هم بیا شاید ډېر مؤثره نه وي، ځکه چې دغه مرسته موږ کومه اړتیا چې لرو هغه به د څارونکو په روزنې او درکه جوړونې باندې مصرف شي. په دوم قدم کې د هغوی لپاره هغه روزنیز مواد چمتو شي، دغه فورمونه د راپورونو پر راغونډې هغه به چمتو شي او سیمو ته ولېږل شي. نو تر اوسه پورې موږ کوم تمویلوونکي څخه اصل لرو چې موږ ته د مرستې اعلان کړي یا شین چاپ ودرې.
د افغانستان د ټاکنو سر د ادارو چارواکي په دې باور دي چې چیرې د خپلواکو ادارو لخوا د ټاکنو د بهیر څخه څارنه ونه شي، نو د سیاسي ډلو او د نوماندانو ترمنځ د رایې اچونې په سر جنجالونه کېدای شي چې د تلې د شپږمې ورځې ټاکنې د ګواښ سره مخ. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي تمه یې دا ده چې ډېرې نورې ادارې او بنسټونه به په پاتو ورځو کې دغه کمیسیون سره د ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره خپل نمونه ولیکي او د ټاکنو په ورځ به په زیات شمېر څارونکي په مرکز او ولایتونو کې د ټاکنو د بهیر څخه څارنه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د روزګان کندهار لویه لار د عامو ترافیکو پر مخ تړل شوې. د یادی ستونزې له کبله د نن سهار له پیله د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ تګ راتک په ټپه درېدلی او لسګونه موټر د لارې خلاصون ته منتظر پاتې دي. عزیز الله پوپل راپور راکوي.
د کندهار روزګان ترمنز هر ورځ تر 300 زیات مسافر وړونکي وسایط او بروړونکي لاري تګ را تګ لري. د روزګان پر لوی لار د ترانسپورتي اتحادیو مسولین وایي چې د وسلوالو طالبانو له لورې یو اختاریه لیک ترلاسه کړي چې پکښې د لارې پر سر د ماینونو د ګواښونو او امنیتي پیښو یادونه پکښې شوې او د پیچ پر مهال مسولیت دوی ته پکښې راجل شوی. د روزګان د ترانسپورتي اتحادیه یو تن مسول نور محمد اشنا رادیو ته ویل چې د یادو ګواښونو له کبله د نن سهار رئیسي له کندهار څخه روزګان ته او له ترینکوټ څخه بیا کندهار ښار ته هیڅ موټر تاګ نه دی کړی. د کندهار والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تیره ورځ په جنوب کې د قاطع ماموریت د کمانډان سره په ګډه د کندهار روزګان د لارې د امنیت او بیا رغونې لپاره سیمې ته تللی وو او هر څه یې له نږدې څخه څارلی دي. نوموړي وویل چې ژر به د یادې لارې د امنیت او هم د بیا رغونې په برخه کې په بیړني ډول کارونه پیل شي. نوموړي یې په اړه داسې وویل:
من به په خپل ټول توان سره هم د روزګان د لارې او هم د خاکریز د لارې نه دفاع کوو. تاسو به معلومه چې د روزګان د پاره موږ په بدیلې لار باندې کار کړی دی. هلته په سلګونو امنیتي او دفاعي ځواکونه پراته دي. دا پرون موږ هلته سفر لاره د هغې لارې د ځینې هغه منطقو چې هغه خراب دي د هغې د جوړولو دپاره په سره په نږدې راتلونکي کې هغه انجینری یونټ او یا د سرک ساسي یونټ چې موږ لرو هغې باندې به کار شروع کړي تر څو خلکو ته د دغې لارې نه د مسؤول تیرېدلو زمینه مساعده شي.
دغه راز د روزګان امنیت قمندان سمنوال محمد خطاب خنجری هم آشنا رادیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ګډه د روزګان کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره نوي تدابیر ترلاسه لاندې لري. د کندهار روزګان د لوی لارې نه امنه برخه د کندهار د شاولي کوټ او د روزګان د مرکز ترینکوټ ترمنځ پرته ده چې ټوله 40 کیلومتر تر رسیږي. د روزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې په تکراری ډول د لارې بندیدو یې پر اقتصاد او د ژوند د لومړنیو اړتیاو پر پوره کېدو ناوړه اغېز کړی.
کومه لار چې اوس په د طالبانو په ساحه کې راچېره شوې ده، دغه عمومي د روزګان پخوانۍ زړه لار چې د تناوچي دغه موټران د سرخوبې دسه حرکت د سرخوبې دسه راځي برنو راځي البک دی کټسنګ دی کاریزګی دی توغراک دی تنګی دی بیا پس راځه پډا د څکی د دغه سیلانې بختو ته بیا په څکی باندې ډیر راپورته کیږي د څکی په خوړه کې راځي ابارانو بیا دلته د ولسوالۍ څخه دغه سی او 1500 متر لرې بیا عمومي سړک ته راوځي.
خپل وسلوالو طالبانو د یاري د لارې د بندیدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو ترانسپورتي اتحادیو ته په لیږل سوي لیک کې ویلي چې د خاکریز د لارې په خبرګون کې د کندهار روزګان لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه خبري. د خان آباد ولسوالۍ له 2 ساعته سقوط وروسته بیرته افغان ځواکونه ونیوله، خو د دشت ارچي ولسوالۍ د سقوط په اړه زد او نقیز راپورونه ورکول کیږي. ګلرحیم نیازمن پری رپورټ لري.
نن سهار وختي د قندوز پر خاناباد ولسوالۍ باندې له دوه خواو څخه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي، چې له شپږ ساعته جګړې وروسته وسلوالو طالبانو د خاناباد ولسوالۍ بازار او دولتي ادارې نیولې وې. خو د کمانډو ځواکونو په وررسېدو سره 2 ساعته وروسته د خاناباد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د خاناباد اوسیدونکي عبدالنصیر وایي چې سهار وختي وسلوالو طالبانو د خاناباد د چارتوت او ملا غلام له سیمو پر ښار بریدونه کړي وو او له 2 ساعته جګړې وروسته ښار ته ننوتي وو. د عبدالنصیر کور په ښار کې دی. هغه وایي چې سهار وختي د جګړې له پیل سره سم ماشومان ته ښار ته لیږلي دي، خو کله چې ښار ته طالبان ننوتلي وو جنگي تیارو د امنیت قمندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ په دې خاطر بمبار کړي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
جنگ فعلاً خاموش شوی دی او وسلوال طالبان سي فعلاً په ښار کې دي. د تیاری راغلې قمانداني ویشتله او د ولسوالۍ ویشتله. دا موقعیتو کې جنگ دی او دولت د ښار نه وتلی د سره او یو تعداد خلک په ماسبایی کې تر لسو بجو پورې ووتل او یو تعداد خلک فعلاً بند پاتې دي. اکثریت بند پاتې دي په غفلت کې په خوب کې پاتې دي اکثریت.
د خان آباد ولسوالۍ حیات الله امیری ویلي چې د مرستندویه قواوو د نه رسېدو له امله ولسوالۍ ته وسلوال طالبان ننوتي دي. د 211 پامیر قولي اردو په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خان آباد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې او په جګړه کې شل تنه وسلوال طالبان د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وجل شوي دي. د پامیر قولي اردو اعلامیه کې د دشتیارچی د جګړې یادونه شوې چې نن له ماسپخین وروسته پیل شوې، خو د دغې ولسوالۍ بازار او دولتي ادارو ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي. اعلامیه کې په دشتیارچی کې د لسو تنو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوې. د قندوز د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی د دغې ولسوالۍ پر بازار د جګړې په اړه داسې وایي:
ولسوالۍ تقریبا د یو کال په دې خوا سره د کوجغار دغه درې بندونو چې کوم د طالبانو په لاس کې او بېګاد رئیس چې کوم جنګ شروع شوی د طالبان دوخانه په دغه ولسوالۍ باندې چې ولسوالۍ چې بازار پولي مومین دی سي نه طالبانو په دغه طرفونو جنګ شروع کړی او د خلو دخوانه طالبانو دغه منطقې ونیولې در چې بازار ساحه ټوله تر پارچې یوه پوسته چې د دشتې طرف ته وه هغه هم تر اوسه پورې مقاومت کوي او هغه هم سقوط وکړو در چې ولسوالۍ په تر ډول سره د طالبانو لاس ته ورغله.
د قولي اردو مطبوعاتي مسؤلین په بدخشان کې هم د وسلوالو طالبانو د نومول شوي والي قاری فصیح الدین د وجل کېدو خبر ورکوي. نن سهار وختي یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د قندوز د ښار په شمالي برخه کې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي او لا هم جګړه دوام لري. په قندوز کې جګړې په داسې وخت کې زور اخلي چې د دغه ولایت والي عبدالجبار نعیمی په ولایت کې نشته او د امنیت قماندان په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی او د پولیسو د مطبوعاتي ټیم څو تنه په دغه بریدونو کې وجل شوی دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په نړیوال خبرونو کې د امریکا او بریتانیا څخه خبر لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د پنجشنبې په ورځ وویل هر کله چې بریتانیا له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لړۍ بشپړ کړي امریکا چمتو ده چې له انګلستان سره د آزادې سوداګرۍ تړون وکړي. مایک پینس چې د لندن په ګیدل هال د کېد سوداګری په یو نړیوال مجلس کې وینا کوله. د بریتانیا له لمړي وزیر بوریس جانسن څخه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د قوي ملاتړ پیغام وړاندې کړ. نور حال پر رپورت کې اورو. انګلستان ته د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال سفر په داسې وخت کې کیږي چې د بریتانیا نوی ټاکل شوی لمړی وزیر د خپل ګوند د غړو مخالفتونو سره مخ دی چې د هغه د هغې پریکړې له امله په غوسه دي چې دی غواړي پرته له دې چې کومې هوکړې ته ورسیږي او که ونه رسیږي د اکتوبر د 28 تر 30 پورې بریتانیا د اروپایي اتحادیې څخه وباسي. د یو تړون پرته د بریتانیا وتل د اروپایي اتحادیې څخه به د ایرلند چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب لري او شمالي ایرلند چې د انګلستان برخه ده د دې دواړو ترمنځ د پولې بیا جوړولو ته اړتیا ولري. د منتقدینو په اند د دې کار سره د سوداګرو لپاره به لوی خنډونه رامنځته شي. خو جانسن وایي چې د بریگزت ګټې د ټولو خبرو ارزښت لري. پنس د جانسن لپاره د متحده ایالاتو د حکومت قوي ملاتړ څرګند کړ.
موږ صادقانه باور لرو چې ستاسو د نوي لومړي وزیر بوریس جانسن سره انګلستان د هغه څه په درشل کې دی چې د نوي عصري دورې په نوم یادیږي، کوم چې زموږ دوه هیوادونه به سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ به نړۍ ته وښیو چې څنګه آزاده او عادلانه تجارت په ټوله نړۍ کې سوکالۍ او سولې ته وده ورکولی شي.
پنسو ویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د بریگزت په بشپړېدو سره سمدلاسه له انګلستان سره د آزادې سوداګرۍ تړون وکړي.
موږ باور لرو چې د متحده ایالاتو او انګلستان ترمنځ د آزادې سوداګرۍ تړون کولی شي زموږ د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت درې یا څلور چنده زیاته کړي.
جانسن غواړي چې پارلمان وزندوي او ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي تر څو د اکتوبر په پای کې د بریگزت بشپړتیا خوندي کړي. خو د چهارشنبې په ورځ د هغه د خپل محافظه کار غوند غړو د هغه پلان چې د ټاکنو ژر ترسره کول وو مخالفت ورسره وکړل او د هغې د دې پلان په وړاندې خنډ واقع شول. خو جانسن هم د خپل ګوند پک، خو جانسن هم د خپل دو ګوند یو وشتنه مشهور غړي له دندې ګوښه کړل. د دې سره د جانسن کوچنی ورور جو اعلان وکړ چې هغه د پارلمان څخه د خپل د غړیتوب نه په شا کیږي. صدر اعظم جانسن د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا پارلمان د خلکو د رایو پرته په اروپایي اتحادیه کې د دغه هیواد توقیف په اوږدولو تورن کړ.
دا په میاشت کې 1 میلیارد پاوند لګښت لري او دا هیڅ لاسته راوړنه نه لري. نو د ځنډ ټکی څه دی؟ زما په اند دا بې معنا ده.
د اپوزیسیون د کارګرانو ګوند د اوسني سیاسي کړکیر څخه د ګټې اخیستو په لټه کې دي او د 9 کلن محافظه کاره ګوند واک ته د پای ټکی ایښودلو په هڅه کې دي. ګالرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او د خبرونه په پای کې راځي رازو یو بل پزره پوری خبرته. نړۍ په تدریج سره د خپل چلیدونکو موټرو لپاره ځان چمتو کوي، که څه هم د دې ډول موټرو عامیدل حتی پرمختللو هیوادونو کې هم یو څه وخت نیسي، خو د دې ډول موټرو جوړونکي شرکتونه او د ټکنالوژۍ هغه شرکتونه چې دې ډول موټرو ته اوتومات ټکنالوژي جوړوي، په راتلونکي کې د دغو موټرو مارکیټ کې د زیاتې ګټې د ترلاسه کولو په خاطر په سخت سیالي اخته دي. نور حال پر رپورت کې اورو.
د سنگاپور په ګرمه هوا کې یو خپل چلیدونکو مسافر وړونکو بس چې یو شمیر سیلانیان پکې سپاره دي، د چلوونکو پرته چلیږي او سیلانیان له سفر کولو پکې خوند اخلي. سنگاپور د امریکا متحده ایالاتو وروسته د نړۍ په کچه د خپل چلیدونکو موټرو لپاره د چمتووالي د نیولو لامل دوهم هیواد دی او په دې وروستیو کې یو شمیر مسافروړونکي خپل چلیدونکي بسونه امتحان کړل. د اس ټي انجینیرینګ لاند سیستم په نامه شرکت چې د آزموینه ترسره کوي، څو ځلې په سنگاپور او نورو هیوادونو کې آزموینې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د دغه شرکت انجینیر تن نایکوان وایي دوی نه غواړي چې دا ځلې تجربه ناکامه شي او دوی ته د خوندیتوب مسأله ډیر اهمیت لري.
زموږ ټیمونه پوره چمتووالی لري. مونږ غواړو چې ټول مسافر د خوندیتوب احساس وکړي. لکه چې تاسو ولیدل، مونږ د تجربې په ټوله پروسه کې امنیتي کمربند او نورو وسایلو ته او هم د هغو مسافرو په هکله چې دې ډول امتحاني سفرونو ته یې راولو ډیره اندېښنه لرو. زه فکر کوم د وخت په تیریدو سره ښایي وکولی شو خلکو ته ښه روزنه ورکړو او هم خپل ځان ښه پوه کړو چې وکولی شو په سنگاپور کې د ترانسپورتي ستونزو لپاره تر ټولو ښې د حل لارې چارې پیدا کړو.
د امتحاني سفر په لومړۍ ورځ د مسافرو په مساوي شمیر کې خدماتي پرسونل هم موجود وو چې مسافرو ته لارښوونه وکړي چې خپل امنیتي کمربندونه وتړي، او یو احتیاطي چلوونکی هم موجود و چې د کومې ستونزې د رامنځته کېدو په صورت کې د بس کنټرول ترلاسه کړي.
زه باید نورو موټرو او خطرونو ته متوجه واوسم. که چیرې د نورو موټرو چلوونکي له ترافیکي قواعدو سرغړونه وکړي، موږ باید کنټرول خپل کړو. مونږ باید زیات احتیاط وکړو ځکه دوی نه پوهیږي چې یو خپل چلیدونکی بس څه ډول چلیږي.
کورنیو چارو وزارت وایي پر فراه ښار د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او دغه ښار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. وسله والو طالبانو نن جمعه له څلورو خواوو پر فراه ښار بریدونه وکړل چې د سیمیزو چارواکو په وینا د فراه ښار ځینو برخو ته هم ننوتل. د کندوز سیمه چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن جمعه د پراخو بریدونو پر مهال د دغه ولایت خان آباد ولسوالۍ نیولې. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری امریکا غږ ته وویل چې د کومکي سرتیرو د نه رسېدو له امله طالبانو نن تر غرمې مخکې 11 بجې شاوخوا دغه ولسوالۍ ونیوله. د امریکا د کانګرس د متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې له زلمي خلیلزاد نه غوښتي دي چې د طالبانو سره د سولې د هوکړې لیک په اړه دي په یوې علني غونډه کې د کانګرس غړو ته توضیحات ورکړي. سره له دې چې د برېټانیا پارلمان نن جمعه د داسې یوې مساوېدې د تصویبېدو هڅه کوي چې له مخې حکومت د برگزیت ځنډېدو ته مجبور کړي، د هغې هېواد لومړي وزیر بوریس جانسن ټینګار کوي چې د اکتوبر په 1 نیټه به د یوه قرارداد په مرسته له اروپایي ټولنې ووځي. جرمني د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په هغې اعلان اندېښنه ښودلې چې ویلي دي له دې وروسته به د 2015 کال د اټومي قرارداد تعهداتو ته ژمن پاتې نه شي، یا وروسته له هغه چې د دوریان طوفان په شمالي او جنوبي کارولینا کې د طوفانونو او سیلابونو له امله شو د جمعې په ورځ په لومړۍ درجه طوفان بدل شو.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنی خبرونه پای ته رسیدي. له ملتیا څخه مننه کوم. تر بیا مو په لاس فارم خېچه.